دا حضرت یشیا نبی کتاب درې دیرشم باب د مدد د پاره دعا. پتا سو سوریانو باندې افسوس، تاسو نور خو برباد کړل خو پخپل هیڅ کله برباد نشوي. پتا سو باندې افسوس چې تاسو نور سره دوکا وکړه، حالانکه تاسو سره دوکا نه ده شوی، خو ستاسو نمبر به هم راځي. کله چې تاسو تباهی وکړي نو تاسو به هم تباه شئ. کله چې تاسو د دوکې کار سرته ورسوئ نو تاسو سره به هم دوکه وشي. اے مالک خدایا، په موږ رحم وکا، موږ ستا په تمه یو. هر سار موږ له طاقت راکوه او د مصیبت په وخت کې زموږ خلاصوونکی شه. ستا د تندر په شان آواز اورېدو سره قومونه زغلي، ستا پاسېدو سره هغې خواره واره شي. ستا د لوټ مال دومره راجمه شي لکه چې ډېر چینجي راجمه شوي وي، او خلق په مال غنیمت باندې لکه د کاتې د مولخانو ټوپونه وخی. زمنګ مالک خدای سمر لوی دی، هغه پاس په عرش استوګ نه کوي. هغه به یروشلم د انصاف او صداقت نه ډک کی. په هغه ورځ به هغه ستاسو مضبوط بنیاد وي. هغه به تاسو لا لوی خلاصون، پوها او حکمت در کوي. د مالک خدای یره با ستاسو خزانه وي. اوس تکړه خلک په لارو کوڅو کې جړاګانې کوي. کمو سفیرانو چې د امن راوستلو کوشش کولو، نو اوس هغوی په چغو چغو جاړي. هغه سړکونه خوشې تشې پاتې دي او هیڅوک هم پر سفر نه کوي. معاهدې ماتې شوي دي او په لفظونو باندې عمل نه دی شوی. نور د یو کس عزت هم نه کیږي. ملک خوشې اوروانو جاړ پروت دی. د لبنان ځنګلونه اوچ شوي دي او د شارون آباد وادی د صحرا په شان ده. او د بسن او د کرمل د غره د ونو نه پاڼه غورځیږي. د مالک خدای خپلو دشمنانو لا خبرداري ورکول. نو مالک خدای فرمای، اوس به زه عملی کار کوم. زه به تاسو ته وښیم چې زه څومره طاقتور یم. تاسو امید سره یې، خو ستاسو په خیټه کې وچه گیا ده. او د پیدایښت په وخت به درنه صرف بوس پیدا کیږي. چې کله تاسو پوکې وهئ نو ستاسو سانه به اور جوړ شي او تاسو به ایری ایری کی. قومونه به په مکمل طور داسې وسوځي لکه د ازغو د هغه بوټو په شان چې کټ کړی شي او اور ته وغورځولی شي. ای هغه د لرې علاقو خلکو، هغې ته غوږ کیږدی څه چې ما کړی دي، او ای نږدې اوسیدونکو زما طاقت ومنئ. د سیون گناهګار خلک د یری نه ریګ دي، بې دینه خلک رپیږي او وای د خدای پاک تبا کوونکي اور پړوان دی. څوک ژوندي پاتې کې دی شي؟ زمنګ د خلکو نه با څوک په داسې ابدي اور کې ژوندي پاتې شي؟ خو هغه کس به ژوندی پاتې شي چې صداقت سره ژوند تیری او رښتینی وي، غیر قانوني ګټه او رشوت ناخلی، چې د قتل منصوبې نه جوړی او د غلطو کارونو نه ځان ساتي. نو بیا به دا خلک په اوچتو ځایونو کې اوسیږي. هغې به دومره محفوظ وي لکه څومره چې په غرونو باندې په خو کلو کې محفوظ وي. هغې ته به روټۍ ملاویږي او د اوبو به هیڅ کمی نه راځي. مالک دی زمونږ بادشاه دی. تاسو به وګورئ، بادشاه به د شان او شوکت سره په یو داسې ملک باندې حکومت کوي چې تر لرې لرې پورې خور وي. بیا به تاسو د یرې دا تیر وخت را یاد کړئ او خپل ځان سره به ووایئ، د دشمن هغه لوی افسران چرته دي؟ ماسول اغستونکي چرته غیب شول؟ هغه افسر چرته دی چې د برجونو حساب کتاب به کولو؟ نو تاسو به نور د پردي ملک هغه ظالمان او نه وینئ چې هغې داسې سخته ژبه وي چې په هغې باندې تاسو نه پوهیږئ. سیون ته وګورئ، دا هغه خار دی چېرته چې موږ مذهبي اخترونه کوو. یروشلم ته وګورئ، دا به د اوسېدو د پاره څومره محفوظ ځای وي. دا به یو داسې خیمه وي چې هیڅکله به نه شي اخوا کولی. د دې موږی به کله هم نه راویستلې کیږي او د دې پړی به هیڅکله نشلیږي. هلته به مالک خدای زموږ لوی بادشاه وي. هغه به لکه د حفاظت د لوی سمندر په شان وي چې یو دشمن به هم تینا نشي اوړېدی. او نه به پی د دشمن سمندري جازونه ګرځې دی شي. مال خدای به پخپله زمنګ قاضي، زمنګ حکمران او زمنګ بادشاه وي. هغه به زمنګ خیال ساتي او مونږ به بچ کئ. د سمندري جاز پړې ډیله دي او د بادبان ستنې خوځي او بادبانې خور شوی نه دی. مونږ به د خپلو دشمنانو ټول د لوټ مال دولت تقسیم کو او دا به دومره زیات وي چې ګډ ته به هم پکې خپل برخه ملو شي. د سیون یو کس به هم بیا نه وي چې مونږ بیمار یو او مالک خدای به د هغې ګناهونه معاف کړي.